ساعت 11 پیش از 4 از رادیو آزادی بشنوید.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو مخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د مازدیګر 4 بجې شو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري موضوع ده، او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هوایي پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان په اړه په ځینو نورو مهم موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روسیې لخوا ایران ته د S-300 ډول توغندیو د ورکولو موضوع کم اهمیت ښودلې ده. خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته وار ورکړو چې د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د خبرونو سرچکه راپورونه وایي چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان ولس جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې شورا په نوي تشکیل کې سولې ته لیوال کسان په دندو وګماري. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې د انتخابات لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. که څه هم تر اوسه جمهوری ریاست او خپل سپینغار دغه خبر نه تایید کړي، خو د ځینو راپورونو په اساس دغه مسله به نن شپه اعلان شي. په همدې حال کې اجرا ریاست ته نږدې کس فاضل سنچرکی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې دا موضوع تایید کړی ده. په خاطر دې ولسمشر شکوریا بارکزی د دې کمیسیون مشرۍ ته ټاکلې وه چې د اجرا ریاست له مخالفت سره مخ شوه. د افغانستان ولسی جرګه یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د ولسی جرګه لومړی منشي عبدالروف انعامي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو افغان حکومت ته پکار ده چې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر ترڅنګ لوی درستیز هم معرفي کړي. تر دې مخکې د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به له خلکو سره تر خبرو او مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغان حکومت باید د سولې شورا په نوي تشکیل کې سولې ته لیواله کسان په دندو وګماري. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کوي چې فعلا د دې شورا یو شمېر غړي یو سیاسي حل لارې ته د رسیدو په برخه کې تل ستونزې رامنځته کوي. شاغلي مجاهد همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وړاندې د سولې د بریالیتوب لپاره سیاسي اراده نه و، او د شورا یو شمېر غړي په خپل د دې بهیر څخه ملاتړ نه کوي. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان سرتیری په لوړ محاربوي مورال سره د هیواد دفاع کوي. شاغلی غنی دا څرګندونې نن د ملي امنیت شورا د اطلاعاتو د همغږۍ د مرکز د پرانیستلو پر مهال وکړې. له جمهور رئیس څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د دغه مرکز تر پرانیستلو وروسته دغه مرکز لاري د یو شمېر صاحبي قلوردوګانو د مسولینو سره هم خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د هیواد او خلکو په امنیت ساتنه کې د وسلوال پوز د منصبینو دندې او مسولیتونو مهم بللې، او د چارو د لاشه تنظیم لپاره د قلوردوګانو قمندانانو ته لازمي لارښوونې کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
راپورونه وایي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړې امنیتي فرقه جوړه کړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د اپریل پر 16 نیټه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د 6.3 میلیارد ډالر په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز د جوړېدو چارې پیل کړي. په دې پروژو کې د یو شمېر سړکونو، ریلګاډو او هغو پایپ لاینونو جوړول شامل دي چې دواړه هیوادونه سره نښلوي. دغه دهلیز به د پاکستان د رام بلوچستان سیمې څخه تیریږي. د پاکستان د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې ولسمشر مامون حسین د چین ولسمشر ته ویلي چې یو ځانګړی پوځي فرقه به د چینایي کارګرو د خوندیتوب لپاره ورکړل سي. د پاکستان د پوځ وین عاصم بجوا پرون پر ټویټر باندې لیکلي چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لپاره د کندکونو او ملکي وسلوالو څخه جوړ یو ځانګړی امنیتي فرقه د جوړېدو په حال کې ده. نوموړي وروسته پر ټویټر باندې دا هم ویلي چې دا قطعه به له نهو پوځي کندکونو او شپږو نور واحدونو جوړوي چې ملکی وسوال کسان پکې شامل دي. د پاکستاني رسنیو راپورونه وایي دغه فرقه به څه باندې 2000 پرسونل ولري. د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیه لخوا ایران ته د استرس او دولت غونډیو د ورکولو موضوع کم اهمیت شوتلې ده. باراک اوباما تیر ورځ له ام بي سي تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن په ایران ته د دې غونډیو د ورکولو پر وړاندې خپل اعتراض جاري وساتي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ ویل چې ایران ته د ځکه ته هوا ته د وشتونکو استرس او دولت غونډیو پر ورکولو لګیدلې بندیز لري کړ. بلخو د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکچیان نن په ویانا کې هڅه کوي یو داسې تفاهم ته ورسیږي چې له مخې به یې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دغه هیواد اټومي فعالیت محدود سي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویندی شرمان د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی او د اروپایي اتحادیې چارواکي هیلګا شمیت نن په دې اړه په ویانا کې په یو هوټل کې خبرې پیل کړې دي. ایران د اټومي وسلو سره لیوالتیا ردوي خو موافقه یې کړې چې د اټومي پروګرام هغه فعالیتونه به کموي چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره کاریدای سي. د دې په بدل کې ایران د لویدیځ له لوري پر تهران د اقتصادي بندیز لرې کول غواړي. د دې چارو د کنټرول او څارنې په برخه کې ځینې لانجمن جزئیات لا هم پاتې دي چې باید د وروستۍ موافقې تر ضرب الاجل یعنې د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې باید حل سي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي ځواکونه په قرغزستان کې ګډ پوځي مانور اجرا کوي. د قرغزستان دفاع وزارت نن ویلي چې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او تاجکستان پوځي واحدونه پرون شمالي ښار توکموک ته نږدې په شنسی ګورج کې څلور ورځني تمرینونه پیل کړي دي. د شانګهای د همکاري سازمان بل غړی ازبکستان په دې تمرینونو کې برخه نه لري. د قرغزستان دفاع وزارت وایي دغه مانورونه یې په خلاصې فضا او هم دننه په ودانیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او ترورستانو سره د مقابله او د برمته شوي کسانو د خوندي خوشي کېدو د تمرین په هدف پیل کړی دی. روسیه او په منځنۍ اسیا کې د پخواني شوروي اتحاد ډیری مسلمان میشتو جمهوریتونو د توندلارو اسلام پالو د نفوذ له کبله اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مصري محکمې له لوري د پخواني ولسمشر محمد مرسي او هغه پلویانو ته د شل کلن بند سزا د اورېدو له کبله اندېښنه وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف ویلي چې واشنگټن به د دې محکمې د پرېکړې پر اساساتو غور کوي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په دې اړه وایي دوی متحده ایالات د دې سزا له کبله اندېښنه لري. ټول مصریان له سیاسي تړاوونو سره سره د دې وړ دي چې باید د قانون له مخې په مساوي او سمه توګه چلند ورسره وسي چې په دې کې د محاکمې په دوران کې د دوی د حقونو درناوی هم شامل دی. د قاهرې جنایي محکمې د مرسي لپاره دا پریکړه پرون د اپریل پر 28 نیټه وکړه او هغه په 2012 کال کې د حکومت په وړاندې مظاهره چانډو په نیولو او ځورونې تورن کړ. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرنې وزیر نیکولای فیودورو له دندې لرې کړه او پر ځای د کراسنودار پخوانی تجربه لرونکی والی الکساندر کاچیوف وګمره. کرملین ویلي چې د پوتین د حکم سره سم فیودورو د کرنې په چارو کې د ولسمشر سلاکار ټاکل شوی دی. د ځایناستی کاچیوف له 2000 کال راهیسې په شمالي قفقاز کې د کراسنودار والی په توګه پاته شوی دی. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسي اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9 اسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14 اسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8 اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 14 اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 13 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14 اسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفلس اسمان ځای ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 8 اسمان لمر. او بامیان د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفلس اسمان لمر.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنیو څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکې عملیات یوه تکراري موضوع ده. اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې له مخکې د هغوی پر ضد تعرضي عملیات پیل کړي دي.
که په ناخوښه کې څوک عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پاوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د افغانستان د سفر په پای کې په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د ستونزو هواري ته پاملرنه ونشي نور محصلین به دغه پوهنتون ته جذب نه کړي.
کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د پاس په هماغه اندازه نه نیول کېږي او په هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د مخکښو ښځو د لړۍ په یوه بله برخه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو، بیا دا ځل یوه مخکښه ښځه در پیژنو چې په بلخ پوهنتون کې استاده ده.
خزی البته اوس ورځ تر بلې د چا خبره د فکر سترګې خلاصیږي او د دې لیوالې دي چې باید زده کړې وکړي، بیا هم لوړې زده کړې وکړي.
د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام درته خپروو او د یمن شخړو ته هم په یو راپور کې کتنه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه اوس دومره پیاوړي دي چې طالبانو لخوا پیلیدونکي عملیاتو مخه ونیسي او مخکې له مخکې هم د طالبانو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. طالبانو نن رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې د روانې جمعې په ورځ به په ټول افغانستان کې د عزم په نوم پسرلني عملیات ته پیل کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د طالبانو لخوا د پیلیدونکو پسرلنیو عملیاتو خبرې یوه تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان غواړي په دې توګه امتیاز ترلاسه کړي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیل یوه تکراری موضوع بولي او وایي وسلوال مخالفین له امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي او کولی شي چې د مخالفینو هر ډول عملې دفع کړي. جنرال وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د مخالفینو د هر ډول عملیاتو پر وړاندې به له هېواد نه دفاع وکړي.
تیر کال هم طالبانو یا مخالفینو د خیبر په نامه باندې عملیات اعلان کړي وو. کله چې په نامه باندې عملیات اعلان کړي، د افغانستان وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مخالفت کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
ښاغلی وزیر وایي چې همدا اوس هم د دوی د ځواکونو لخوا په نهو ولایتونو کې 14 تصفیوي عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یوې لیږل شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د غویي په څلورمه نیټه د را روانې جمعې په ورځ د ټول افغانستان په کچه د عزم په نوم پسرلني عملیات پیلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو عملیاتو د پیل مهم لامل دا دی چې لا هم په عمل کې د امنیتي تړون تر نامه لاندې د افغانستان ځمکه او فضا د بهرانیو په واک کې ده. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دغو عملیاتو هدف به بهرانیان، د دوی پوځي اډې، استخباراتي او ډیپلوماټیک مرکزونه، د رژیم چارواکي او د دفاع وزارت، ملي امنیت او کورنیو چارو افسران وي. خبر پاڼه دا هم وایي چې په دغو عملیاتو کې به د ملکی کسانو خوندیتوب ته پوره پام کیږي او دینی، تعلیمي، روغتیایي او مرستندوی مرکزونه به نه پنهخه کیږي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا د طالبانو لخوا یو تبلیغاتي جنګ بولي او وایي چې طالبان به د خپلو ویناو په شان په دې کچه پراخ عملیات ونه لري. د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر
چې د پاکستان داخلي افریشن یا عملیات شروع کړي دي، دوی اکثره افغاني ځایونه د لاسه ورکړي دي او حتی ډېر د هماغه منطقې نه راوتلي دي. یا یې څوکم نه دي پراته خالي تللي وو، بانډې پاتې دي. نو څه باندې تبلیغ به کوي چې یو څه امتیازات ترلاسه کړي، اما داسې فکر نه کوم لکه دوی چې تبلیغ کې نو دومره زیاتې وسیع حملې ترسره کړی شي.
طالبان په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې افغان دولت د سولې د خبرو لپاره د هیلو او په دې برخه کې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د همکارۍ خبره کوي. خلک وایي که چیرې طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته تیاری لري، نو په کار ده چې د جګړې د زیرې پر ځای د اوربند لاره خپله کړي. خو طالبانو ویلي چې د جګړې د پای ته رسیدلو یوازینۍ لاره دا ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووسي او په افغانستان کې لاس وهنې لاس په سر شي.
د وسلواله طالبانو لخوا د پسرنیو عملیاتو د پیلېدو له اعلان سره ولسی جرګې یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره افغان ولسمشر باید ډېر ژر د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر د جرګې ته ور وپیژني. په عین حال کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د ورځني سفر په پای کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د بشري حقونو په برخه کې د سرمنشي مرستیال د دې سفر په لړ کې کابل، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو ته لاړ. د جلال آباد په ځنوژونکي حملې کې له ټپي شوو ماشومانو سره یې وکتل او وویل چې د افغانستان د جګړې لویه قرباني ملکیان ورکوي. عصمت څاروای نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې مرستیال وی په افغانستان کې یو پیچلی حالت رامنځته شوی. له یوې خوا د سولې د خبرو امکانات برابر شوي، خو له بلې خوا تشدد مخ پر زیاتېدو دی. ایوان سیمونوویچ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ورځني سفر په پای کې وویل له یوې خوا د سولې د خبرو لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي چې څو میاشتې پخوا د تصور وړ نه ول، خو له بلې خوا داسې ښکاري چې تشدد سیاسي شي، ځکه یقین غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو زور وازموي څو د راتلونکي وخت په خبرو کې قوي دریځ ولري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري حقونو په چارو کې مرستیال چې د افغانستان د سفر په لړ کې کابل، ننګرهار او کاپیسا ولایت نوتلار وویل ورستیو تاریخوالو ثابت کړ چې ملکی افغانان به د تشدد او جګړو به پرې کوي. 2014 میلادي کال په تیرو 14 کلونو کې د ملکی تلفاتو له نظر تر ټولو خنړی کالو، خو ګمان کیږي چې 2015 به د افغانانو لپاره تر 2014 مرګونی کال وي. شاغلی سیمونوویچ په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته په اشاره وویل د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې 655 تنه ملکیان وژل شوي او 1155 نور ژوبل شوي دي. د سرمنشي د بشري حقونو مرستیال افغانستان ته په خپل دې دوهم رسمي سفر کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پر ستونزمنو امنیتي حالاتو تمرکز وکړ. د له هغو ماشومانو سره وکتل چې په جرمونو او انتحاري حملو کې نیول شوي دي. ایوان سیمونوویچ د جلال آباد په انتحاري حمله کې له ټپي شویو ماشومانو سره د کابل په ایمرجنسي روغتون کې وکتل. د شنبې په ورځ د جلال آباد د حملې په مهال په دغه ښار کې وو. د سرمنشي د بشري حقونو په چارو کې مرستیال د جلال آباد اتحادي حملې ته په اشاره وویل دا د منلو نه ده چې افغانان هر ورځ له داسې پیښو سره مخامخېږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې له دې ډول تاکتیکونو څخه کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کېږي او هغه کسان چې دا ډول بریدونه تنظیموي یا یې پلان جوړوي باید محاکمه شي. ایوان سیمونوویچ د شکنجې د منع کولو له کنوانسیون سره د افغانستان په خپله خوښه یو ځای کېدو او د شکنجې د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت دښمنی هرکلی وکړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی وایي کلونو هڅو ته اړتیا ده چې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د ټولنې ذهنیت بدل شي. میرمن غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل د افغان میرمنو لپاره له اوس مهالو فرصتونو څخه باید په بشپړه توګه او ټینګه استفاده وشي. په عین حال کې په افغانستان کې د سولې، امنیت او ښځو په چارو کې د ناتو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې ښځو ته د حقونو د برابرولو په برخه کې د دې سازمان د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. اجمل تورمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی په ټولنه کې له نارینه و سره د ښځو د برابر حقوقو مخنیوي خو خیرانه عمل نه غني. رولا غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وی غونډه ته وویل باید هڅه وشي چې د ښځو حقوقونه خوندي او د ټولنې د خپلواک غړي په توګه عمل وکړي. میرمن غنی وویل چې د ښځو پر وړاندې د ټولنې د ذهنیت بدلول کلونه کلونه پر لپسې هڅې غواړي.
د ذهنیت بدلولو لپاره په اوسلې سره کلونه کلونه پر لپسې آزاد هڅو او سرښندنو ته اړتیا ده او تر ټولو مهمه دا ده چې له اوس مهاله له فرصتونو څخه د استفاده جرأت دي.
د رولغنی په وینا افغان میرمنې په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې د نظر ورکولو حق نه لري. خو نوموړي ټینګار وکړ چې اوس د خزو د پیاوړي کولو لپاره خو وخت را رسیدلی دی او په کار ده چې په دې برخه کې عملی اقدام وشي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې د مخه د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي ول چې لا هم په دغه هیواد کې د یو انسان په ډول د ښځې پیژندنه نه ده مطرح او د دوی د ستونزو د هواري لپاره بنسټیز کار نه دی شوی. بلخوا د بشري حقونو او دیموکراسۍ یو نوی خپور شوی راپور ښیي چې ډیری افغان نارینه لا هم د ښځو او د دوی د پرمختګونو په وړاندې منفي نظر لري او د دوی په وړاندې د کورنیو له تاوتریخوالي څخه ډک چلند نه دی بدل شوی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او ښځو په چارو کې د ناټو د سکرتر جنرال ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د هڅو په دوام ټینګار کوي. مارین شیرمن چې په همدغه غونډه کې ګډون درلود، په افغانستان کې د ښځو او نارینه وو د برابر حقونو په برخه کې د نوموړي سازمان د ملاتړ د دوام ډاډ
ورکړ. ناټو ویاړي چې د افغانستان د مشرتابه ښځو او نارینه وو ترڅنګ د سولې، امنیت او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي. غواړم یو ځل بیا د برابر حقونو او پرمختګونو په برخه کې د ناټو د ملاتړ ډاډ درکړم.
In promoting equal rights and opportunity.
د خزو د حقونو شمیر فعالان وایي چې د خزو په وړاندې د نارینه وو د منفي لیدلوري د بدلولو په برخه کې یو ځانګړی ستراتیژي جوړه شي او په ټولیز ډول پلی شي. د دوی په انتر کومه چې د خزو په وړاندې ټولنیز باورونه په ریښتینی او بنسټیز ډول بدل نشي، په دې برخه کې هڅې به بې نتیجې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس له ټولو دولتي ادارو څخه وغوښتل چې د چاپیریال ساتنې اصولو ته جدي پام وکړي. عبدالله د ځمکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ټینګار وکړ چې د ادارو او عامو خلکو له پاملرنې پرته د چاپیریال او ځمکې ساتنې په برخه کې د څو محدودو ادارو هڅې نتیجه نشي ورکولی. له دې سره سره چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په هیواد کې د 50 کلونو رئیس دا ورځ لمانځل کیږي تر څو د ادارو توجه دې موضوع ته واړوي، خو د ځمکې ساتنې او یا د چاپیریال ککړتیا د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې جدي کار نه دی شوی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې سږ کال د ځمکې نړیواله ورځ د اقلیمي بدلون سره د جوړښت په لور په شوار نمانځل کیږي. په دې اړه په هغو مراسمو کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و، د اجرایه رئیس په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو ګډون کړی و. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې ځینې کارونه شوي، خو د نویو چارواکو دندو په پیلېدو سره به دې موضوع ته نور هم پام وشي. نوموړي وویل له ټولو دولتي ادارو او چارواکو غواړي چې د خپلو دندو سره د چاپیریال ساتنې مهم موضوعات په پام کې ونیسي او خلک له هغو کارونو منع کړي چې زیان چاپیریال او ځمکې ته رسیږي.
که د ټولو ادارو او خلکو همکاري نه وي او د چاپیریال ساتنې ټولې ادارې لومړیتوب ورنه کړي، یوه اداره نشي کولای چې دومره لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. له دې وروسته به د افغانستان ټولې ادارې د چاپیریال ساتنې موارد په پام کې نیسي او هغه به په پروګرامونو کې لري.
د اپریل د میاشتې 22 نیټه د ځمکې نړیواله ورځ د څه باندې 40 کلونو رئیس هر کال د 200 څخه په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي او نړۍ وایي چې د اقلیمي بدلونونو لامل ځمکه او چاپیریال د ډیرو ننګونو سره مخ ده. افغان چارواکي وایي په ظالمانه ډول د ځنګلونو وهل، د کروندې ځمکو ویجاړول، د اقلیم تغییر، په لویو ښارونو کې د نفوسو تراکم او ګڼ نور لاملونه په افغانستان کې هغه څه دي چې ځمکې او چاپیریال ته زیان رسوي. سره له دې چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په نوم خپلواکه اداره د دې زیانونو د دفع او خلکو ته د پوهاوي په برخه کې کار کوي، خو دا اداره وایي د کافي مالي امکاناتو د نشتون له امله نه دي توانېدلی چې په ټول هیواد کې لکه څنګه چې اړتیا ده فعالیت وکړي. کړي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې غړی عزت الله صدیقی وایي د چاپیریال ساتنې موضوع تل د بحثونو سر وي، خو د هغې د ساتنې لپاره عملي اقدامات نه دي شوي.
په کابینه کې ورسره یادوو موضوع د محیطي زیست په بحث کې وي، د معدنو په بحث کې په بحث کې وي، په زراعت کې په بحث کې وي، کنوانسیونونه چې امضا کوو حمایه کېږي، اما کافي مالی منابع تر اوسه موږ ته په لاس نه دي راغلي چې عملا موږ وکولای شو چې ووایو چې دغه د 15,000 دانې موټر هم د زبالو د پورته کولو دپاره واخیستل.
له دې سره دا اداره د عامې روغتیا وزارت د احصایو له مخې وایي چې د خرابې هوا د ځمکې ککړتیا او ناپاکو اوبو له امله هر کال 30,000 افغانان مړه کېږي. طبي کارپوهان وایي که د ځمکې په سر د ښارونو پراختیا، د شنو سیمو او ځنګلونو له منځه وړل، د مضرو ګازونو او کیمیاوي موادو خپرېدل او چاپیریال ته د نه پاملرنې موارد همداسې دوام وکړي، د تنفسي او سرطاني ناروغیو له امله به د مرګونو کچه تر دې هم زیاته شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د هلمند پوهنتون رئیس وایي که د ستونزو هواري ته پاملرنه وشي ونه شي نور محصلین به دغه پوهنتون ته جذب نه کړي. د پوهنتون رئیس وایي د دې پوهنتون له تاسیسه 8 کاله تیریږي خو تر اوسه ودانۍ نه لري او چارواکو هم تر اوسه دې پوهنتون ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. نور حالې له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په رپورټ کې.
د هلمند پوهنتون رئیس سرګل عبدالرحمن وایي که چیرې د هلمند پوهنتون د ودانۍ او انکشافي بودیجې ستونزه ژر هواره نه سي د نوو محصلینو له نیولو به لاس واخلي. سرګل په یوه خبرې ناسته کې وویل د هلمند پوهنتون د تاسیس 8 کاله کېږي، ودانۍ نه لري او تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه نه ده ورکړې. ده وویل اکثره ستونزې د وزارت سره دي. سرګل زیاته کړه خپلې ستونزې یې په وار وار د وزارت سره شریکې کړي دي خو نه دي حل شوي.
ساختمان تهیه او تدارک باندې سي موږ به د پیچلو ستونزو سره مخ شو. موږ به په مشخص ډول د نویو محصلینو د ناستې لپاره ځای ونه لرو. د افغانستان حالت ته په کتو سره، د بودیجې کمبود ته په کتو سره او هلمند پوهنتون ته په خاص ډول د نه توجه په خاطر باندې هلمند پوهنتون نه یوازې دا چې انکشافي بودیجه د تاسیس دورې څخه نه درلودلې، بلکې په عادي بودیجه کې هم قابل تذکر مشکلات لري. یعنی موږ کومه عادي بودیجه چې پیشنهادوم د وزارت د خاص په مغه اندازه نه نیول کیږي او هغه کې موږ هر کال کمبود یو.
د زیاته کړه د ودانۍ دپاره د نشي توکو د وزارت لخوا ورکول سوي پیسې هم ځنډېدلي او د پوهنتون محصلین د ښوونکو د عالي موسسې او معارف ریاست اړوند تعمیرونو کې درسونه وایي. هلمند پوهنتون ته 15 کاله مخکې د نشي توکو د وزارت لخوا په هلمند کې د کوکنارو د کښت کمېدو په خاطر د جایزې په نوم 1.5 میلیون ډالر ورکول شول چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه نه دي ورته رسېدلي. د هلمند پوهنتون مرستیال احسان الله حیات د پوهنتون دپاره د نارسراج د شندک منده په سیمه کې د ودانۍ سیمه ناامنه وبلل او د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په لشکرګاه ښار کې پوهنتون ته ورکول سوی مځکه دي خلاصه او د پوهنتون ادارې ته وسپاري.
د هلمند پوهنتون همدا اوس د 200 جریبه په شاوخوا کې خپل شخصي ځمکه لري چې هغه د لشکرګاه د ښار څخه د ختیځ په خوا کې د 12 کیلومتره په فاصله د شندک منده په ساحه کې موقعیت لري چې اوس یې د احاطې د دیوال کار په جریان کې دی او صرف یو اداري تعمیر د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورته جوړ شوی دی چې د اوس لپاره د امنیتي شرایطو له کبله د استفادې وړ نه دی او همدارنګه د تعمیر کیفیت هم ډیر خراب دی چې فعلاً په زیاته اندازه سره تخریب شوی دی چې استفاده نه ترې کیږي.
هلمند پوهنتون ته 15 کاله وړاندې د نارسراج د شندک د منده په سیمه کې پر یوه هواره دښته 200 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د احاطې دیوال یې بشپړ او اداري ودانۍ یې هم جوړه شوه، خو د پوهنتون مسؤلین وایي د شندک منده سیمه ناامنه ده او استادان نسي کولی هره ورځ تګ را تګ وکړي. له همدې امله د لشکرګاه ښار په منځ کې د مستوفیت او کمازانو د ریاست اړوند 70 جریبه ځمکه ورکول شوه چې د 10 جریبه په شاوخوا کې ورسپارل شوی او پاته نور یې لا هم د ځینو ادارو او اشخاصو ترمنځ په جنجال کې ده. د هلمند پوهنتون په 1500 مریض کال کې تاسیس شوی او تر دې دمه د هیواد د بیلابیلو سیمو 1500 محصلین لري چې د 9 استادان لخوا 4 پوهنځیو کې درسونه ورکول کېږي. محمود الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان ولایت له وامه ولسوالۍ څخه لیکي له ولسمشر نه هیله کوم چې د ننګرهار د دردونکو پیښې له قربانیانو له کورنیو سره د غم راضي ښودلو په خاطر جلال آباد ته رسمي سفر وکړي تر څو د دې پیښې د کورنیو د قربانیانو له کورنیو سره غم راضي وخی او هم به د هغوی ګیله پر ځای شي. سردار آغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې ولې د الکترونیکي تذکرو ویش نه پیلیږي. وحیدالله فطرت هم د هلمند له لشکرګاه څخه لیکي حکومت د ډیر ژر دفاع وزارت لپاره یو کس ولسی جرګې ته ور معرفي کړي. او عبدالقهار هم د هلمند ولایت د کجکیلي ولسوالۍ څخه لیکي چې ډیر خوشحاله یم چې زموږ د برېښنا بند فعالیږي. ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهم نیمای ته نږدې یو وړاندې د مخخزو خزو د لړۍ په یو بل برخه کې دا ځل یو مخخ خزو در پیژنو چې په بلخ پوهنتون کې استاد ده. د اساسي او بشري حقوقو او نیز پروګرام هم در تخبرو او د یمن د شخړو له ورستي حال مو هم خبرو. خو اوس به فریبا ظاهر ته ورور کوچه د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان به اهمیت بولي او د وایي چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د دفاع لپاره چمتو دي. د افغانستان اجرایي رئیس ته نږدې سرچینې وایي د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د بنسټ مشر جنداد سپینغر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي پر خپلو ځینو همکارانو انتقاد کوي چې یوې سیاسي حل لارې ته د رسېدو په وړاندې خنډونه جوړوي او له حکومت څخه غواړي چې د دې شورا په نوي تشکیل کې له دقت څخه کار واخلي. پاکستان د چین سره د اقتصادي دهلیز د جوړېدو په برخه کې د چینایي کارکوونکو د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی 12,000 کسیز امنیتي فرقه جوړوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکچیان نن په ویانا کې هڅه کوي یو داسې تفاهم ته ورسیږي چې له مخې به پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دغه هیواد اټومي فعالیت محدود سي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي ځواکونه په قرغزستان کې ګډ پوځي تمرینات کوي. او د روسیې غازپروم شرکت اروپایي ټولنې هغه اداوي بې اساسه بولي چې وایي دغه شرکت په بازار کې له خپل مخکښ مقام څخه ناوړه ګټه اخلي. او سمورځو سپورتي خبرونه ته
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د سفر په میاشت کې د کابل ښار د مختلفو زونونو د بوکسینګ سیالۍ ترسره شي. د بوکسینګ فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ هدف د ملي لوب لپاره د کابل د غوره ټیم ټاکل دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالۍ کې د کابل د 5 زونونو څخه لوبغاړي ګډون کوي او دغه سیالۍ د ځوانانو او نوو ځوانانو ترمنځ ترسره کیږي چې د هر زون څخه بشپړ 30 لوبغاړي ګډون کوي. د شاغلی اختری په خبره دغه سیالۍ به اته دوام وکړي چې د لومړي دوهم درې مقام ګټونکو ته ستاین لیکونه او میډالونه هم په پام کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وایي چې د کرکټ نړیوال لوبغالي د جوړېدو کار نن رسمان پیل کړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ته ویل چې د دې لوبغالي د جوړېدو هدف د کرکټ لوبې معیاري کول دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه لوبغالي په نړیوالو معیارونو سره جوړیږي چې د زرګونو نندارچانو ظرفیت به ولري. ښاغلی هوتک وایي دوی کوشش کوي چې د شپږیزي تورنمنټ څخه مخکې د دغه لوبغالي کار بشپړ شي. او د کابل د زونونو د پهلوانۍ لوبو په لړ کې نن د مرکز زون سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې د فدراسیون ویان عارف فایمان ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ هدف د پهلوانۍ د ودی او د کابل ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. نوموړي زیاته کړه چې د نن ورځې په سیالۍ کې به له 12 کلبونو څخه 30 لوبغاړي ګډون وکړي. د شاغلي فایمان په خبره دغه سیالۍ له یوې میاشتې راهیسې د کابل په 5 زونونو کې پیل شوې چې څو ورځې نور به هم دوام وکړي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل. دا او ځین نور خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ د غرض په انټرنیټ پانه کې د افغانستان او سیمه په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د غرض الته ویډیوګان هم شته او د ځینو موضوعاتو په اړه تصویرونه هم شته کولای شي چې وی ګوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. وړاندې د مخکښو ښځو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو، او د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو، د یمن شخړو ته به کتنه وکړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ایران ته خبرداری ورکړی چې په یمن کې شیعه حوثي ډلې ته د وسلې ناسته وي، ځکه چې په دې کار سره په خلیج کې د بیړیو چلند او امنیت ته خطر متوجه کیږي. په عینات کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي په یمن کې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې بندې کړي ترڅو د سیاسي خبرو د پیل لپاره زمینه برابره شي. د مسلې تفصیل به د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور په استناد له جناقه الکوزینه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي حکومت ایران ته خبرداری ورکړی چې یمن ته باید وسلې وانستوي، او دا ځکه چې په دې وسلو ممکن په سیمه کې د بیړیو چلند له ګواښ سره مخامخ شي. جمهور رئیس اوباما د سې شنبې په شپه له ام اس ان بی سي تلویزیون سره مرکه کې وویل موږ ایرانیانو ته دا مسله بیخي په ډاګه ویلې ده. ښاغلی اوباما په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړیو د ساتلو په اړه وویل
په
فارس خلیج کې موږ د خپلو ځینو بیړیو د ساتلو لپاره دلایل لرو، او هغه دا چې ډاډ حاصل کړو چې موږ په سیمه کې د بیړیو آزاد تګ راتګ ساتلی دی. موږ ایرانیانو ته ویلي که چیرې په یمن کې ډلو ته وسلې واستولی شي، په دې کار سره به د بیړیو تګ راتګ ته ګواښ رامنځته شي. دا یوه ستونزه ده.
د جمهور رئیس اوباما له دې څرګندونو څخه مخکې د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي و چې د امریکا د جنگي الوتکو وړونکي بیړۍ د یمن د سواحلو پر لور خوځېدلي ترڅو د عدن خلیج او سر سمندر کې د بیړیو آزاد تګ راتګ او د سوداګرۍ فعالیتونه وساتل شي. مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې ایراني بیړۍ د یمن پر لور خوځېدلي او ممکن حوثي شیعه ځواکونو ته وسلې ورسوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ګرمن سټیف وارن وایي موږ نه پوهیږو چې د ایراني کښتیو د کاروان پلان څه دی، خو څارنه یې کوو. ده وویل په سیمه کې د ستر امریکایي سمندري طاقت په توګه موږ د خپل انتخاب حق لرو. ملګرو ملتونو په یمن کې حوثي شیعه ځواکونو ته په وسلو بندیز لګولی دی. په عین حال کې سعودي عربستان د سې شنبې په ورځ وویل په یمن کې د حوثي ځواکونو پر ضد د دوی د څلورو اونیو بمباري ختمه شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ د لسو سنی هیوادونو د ائتلاف ویان برید جنرال احمد اسیری وویل هوایي کمپاین په بری سره ترسره شو، او د یاغیانو د توان د زیانمن کولو هدف ترلاسه شوی دی. ده وویل
اليوم اعلنت قياده التحالف انها انهت
د ائتلاف مشرتابه نن اعلان وکړ چې د یمن د حکومت او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د غشتنی پر اساس د جدي طوفان عملیات بند کړل. دوی هیڅ کړي چې په دې عملیاتو کې اصلي هدفونه ترلاسه شوي دي.
جنرال اسیری د غرازویل د هیلو را ژوندۍ کولو په نامه نوي عملیات به په یمن کې سیاسي حل، د ملکیانو ساتنې او د مرستو هلو ځلو ته زیات پام واړوي. د زیاته کړه ائتلاف به په یمن کې د حوثي ځواکونو د حرکت او یا هم د دوی لخوا د عملیاتو د پرمخ بیولو مخه ونیسي. جنرال اسیری وویل په نوو عملیاتو کې به سیاسي او پوځي اعمال دواړه شامل وي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل په یمن کې مثبت پرمختګونه باید له عاجلو بشري مرستو د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو په مقصد د یمنیانو ترمنځ له مذاکرو سره تعقیب شي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د هوایي حملو له پیل راهیسې تر اوسه 900 کسان وژل شوي دي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
در خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تناهینیست که باید برای تمام
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی راډیو نه واوري.
په دې پروګرام کې چې سبا یې اوریدلی شئ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د ملکي تلفاتو د زیاتوالي، او دغه راز د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او د ازادي راډیو له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، او پوښتنه هم له مسؤولو چارواکو وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ، او اوس هم 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د مخکخو ښځو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو.
مخکخی خزی.
سلام دوستانو، ښه راغلاست د مخکښ شوشو خبرونه ده. په دې خبرونه کې مو کوربه سه موجیب حبیب زایم او را سره میلمه مو لطیفه هیر ده. میرمن لطیفه هیر په غزنی ولایت کې زیږیدلې او د شوونځي دوره یې هم د ننګرهار ولایت په علي لیسه کې پای ته رسولې ده. میرمن ایل خپل لوړې زده کړې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په برخه کې ترسره کړي او په لومړي ځل یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مامور په صفت کار پیل کړی. وروسته په 1999 کال کې مزار شریف ته راستانه شوې او په لومړي سال کې یې د هاشم عبارت په شوونځي کې د ښوونکي په توګه وظیفه پیل کړې او د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د بلخ پوهنتون د پښتو څانګې د استاد په صفت یې دنده ترسره کړې ده. نوموړی اوس مهال هم د بلخ پوهنتون د ښوونکو د روزنې د څانګې استاد ده. میرمن ایر د بلخ ادبي خوځښت غړیتوب هم لري او د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هم نه ستړیدونکي فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې میرمن ایر په ټولنه کې د مخکښو ښځو په رهبرۍ څومره باورمند ده خپله له دې څخه یاورو.
لکه څنګه چې موږ د خلکو په منځ کې یو او زیاتر د ښځو سره په تماس کې یو، هغوی ښځې البته اوس ورځ تر بلې د چا خبره د فکر سترګې خلاصیږي او د دې لیوالې دي چې باید زده کړې وکړي. له بیخي بیخي کپل جګ عمره مې زده کړې وکړي او بیا هم لوړې زده کړې وکړي، نو زه چې هغومره چې په تماس کې یم هغوی د دې کار ډېر هغه دې علاقه مند دي.
او په بل کې دغه د لوړو زده کړو زمینه څومره ورته مساعده شوې، خاصن هغه ښځې چې تو کې دی والدې سره تر سره کړی، ځکه دلته ناغه سه امکانات شته چې دوی ورته لاسرسی ولري. موږ جهاز کتابتونونه په پښتو ژبه او یا هم نور داسې منابع چې دوی ورته لاسرسی ولري نسبت د نورو ژبو ته چې هغه امکانات په شمال ځون کې شته، خو په پښتو برخه کې دوی تاسو سره
د پښتو په برخه کې زیاتره زمونږ دغه ماسته، یعنی لا هغه وخت نه چې په دویم کال 15 کال کې نو په دویم کال د پښتو ژبې لپاره ډیر خدمات وشو او په هر کال موږ 4-5 درلوده اته وسن فهم درلوده. بیا د بیخی لاخه خبره ده، خو کش کی دا د اول سمستر نه شروع کړي چې نور سمسترونه څنګه چې دلته خوونګي فارغ ورکړي، نو نور سمسترونه هم نور اغي څنګه هم پښتو وای. دا زما په نظر د دې لپاره د ځوانانو لپاره یو ښه زمينه ده، د مینوالو لپاره د پښتو د زده کړې لپاره فقط دغه ماسه ډیر غلري.
په بل فلات کې کزو د سیاسي چارو په برخه کې او یا هم په ټولنیز برخه کې د
نسبی زمینه ورته برابره ده، خو دومره علاقه دوسی د خزو لخوا کم ده، ځکه چې فامیل نه پریدي، دومره کورنۍ نه پریدي.
په همدغه برخه کې د مبارزې په خاطر خزو تر دمه څنګه عکس العمل نه دی ښودلی، ولې کومونه نه دي اوچت
و امنیتی مسئله ستونزه ده. همه مشکل ده چې خزی یعنی دومره زړه نشي کولی، خلاصه زړه نشي کولی چې په دغه برخه کې هغه وکړي.
حکومت باید په کومو برخو کې ښځو ته زمینه مساعده کړي؟ مثلا چې تاسو ډېر محسوسوي چې ښځو ته په هغه برخه کې فعالیت ډېر
مثلا د محو د خوشنط یا د تاریخوالی د منځوړلو لپاره مثلا عملی ګامونه پورته شي. عملی هغه واضح یو مراجع دي چې ښځې هغه وکړي، ورته مخه وکړي، بیا د دوی په برخه کې داسې عادلانه فیصله وشي، د دوی د غوښتنې لپاره عادلانه فیصله وشي، شمیره د تلیفوني نور داسې عملی ګامونه باید پورته شي چې ښځې امید وکړي
دا ګامونه تم باید تر څو ښځې قدم پورته نه کړي. خو دولت په یوازېتوب نه شي کولی. له دې سره چې دلته موږ سرنوالي لرو، محکمه لرو، د بشر حقونو کمیسیون دی او د ښځو له حقونو څخه د دفاع لسکونه بنسټونه موجود دي، خو بیا هم ښځې ولې غلې پاتې دي؟ نو ښځې ولې خپله د خپل حق غوښتنه نه کوي؟
زیاتره ناامیده دي، ځکه چې اکثرا دا پېښې چې کېږي فرزندوی مراجعه کوي مسؤولو کسانو ته یا مسؤولو مقاماتو ته، د دوی نه سمه دفاع نه کېږي فرزند.
په ټولنه کې د ښځو رهبري څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په تر څه حد دوی تمندي چې یو ښه رهبر واوسي؟ د دوی د فعالیت سطحه، د رهبرۍ سطحه څومره د قناعت وړ ده تاسو؟
نو ویم دا خپل نارینه قضاوت کړي، چیرته چې خزه رهبره ده، چیرته چې زه خزه مخکخه ده، هلته بیا نظم دی، هلته بیا اداري کارونه یا اداری هغه ښه هغه لري. نو د دې له خاطره زه په دې یقین یم چې د ښځو رهبري یا د ښځو مخکښتوب دا یوه ښه نتیجه لري، ځکه چې هر سړی د وجدان غږ اوري، د وجدان د غږ تر تاثیر لاندې ښځې بیا زیاتره غواړي چې ملامت یې ونه اوسي، په اصطلاح رنګ یې بد نه شي. د دې له خاطره زیاتره
دوی یا ښوونکي دي یا هم په مهارت چوکاټ کې کار کوي، ډېر لږ نه دي چې په عدلي او قضایي او قانون کې همداسې په نورو سیاسي ډګرونو کې دوی فعال واوسي. ولې ښوونې ته ډېر توجه لري؟ د ښوونې په برخه کې د پام وړ مرستې ترسره کړي هوسي ډېر دي.
څنګه چې مور د انسان اولنۍ ښوونکي ده، نو په همدغه اساس هغه هر چیرې دا ځان مسؤول ګڼي چې ښوونکي اوسي، او د دې له خاطره په همدغه برخه کې دوی زیاتر فعالیتونه ترسره کړي. د ادبیاتو فعال هغه دي، لیوالی دی، علاقمند دی، فرزند په دې برخه کې هغه وکي. خو بیا هم دوی ته دغه اداري کارونه خپل د دوی رسمي دندې لږ زره د دوی مخه نیسي، منتها دوی لږ تر لږه په دې باندې فکر وکړي، په دې باندې دوی متوجه ته متوجه اوسي چې خدای پاک دومره حق حقوق ښځو ته ورکړي چې جنت له هغه بار مپارتم سره د دوی د پښو لاندې مقرر کړی. نو دغه مسایلو ته د پام ونیسي، زیاتره د کورني ستونزې او عرف او عادات دی پسې د نه ګرځي. د اسلام د حقانیت او حقیقت د ترسونې لاندې باید خپل کارونه خپلې دندې پر مخ بوسي.
بیا هم وروستۍ وینا ښځو ته څه په ټولنه کې
ښځو ته بیا هم همدا زما نظر دی چې باید هغه څه چې خدای پاک فرمایلی، هغه څه چې احکام د اسلام دی، هغه دې په نظر کې ونیسي او ځان په هغه کې وګوري چې حقیقت د ښځو په هغه کې څه دي. او دا بېځایه خبرې چې دا ځینې کسانې کوي، دا ځینې بې معلوماته خلک چې کوي او ډېر نومونه هغه باندې کړي، دا خبرو ته دې پام ونه کړي.
مننه استاده دا چې د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو خبرونې ته زموږ سره خبرو ته حاضر شوئ. تر بیا مو په لوی څښتن سپارم.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتې مادې په اړه خبرې کوو. سمور سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مسؤل رحیم الله رامی ملمدی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتم ماده کې څه ویل شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتم ماده د عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس چې دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري، او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو تاسیس د دولت دنده ده. د افغانستان ادبه کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات عمومي اختصاصي او سواد د زده کړې مؤسساتو په تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالی تعلیمات مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کېدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کېدلی سي.
رامی صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه موږ کولای شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتي په ټولنه کې وجود لري، او خاصتاً په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حد پورې موجود دی او وجود لري. ولې د خصوصي تحصیلات او تعلیمات او مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه. ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې شته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالي تعلیماتو لپاره لرمه چې او هغه دا دی چې متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالي تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او لږ نه علاوه سره لدې چې په کېدای شي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماسترۍ تر دورې پورې. ولې د دکتورا پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسایده. او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ داسې یو هیواد دی چې هلته دې د عالي تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مسایده. ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې مونږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای ولې د کیفیت له لحاظه خاصا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یو ستونزه ده. چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا مونږ کولای شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی. ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص او افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو ته لاره پیدا کولای شي. هلته پرمختګ هم د دوی د خپل شخصي مصارفو پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده. او له بلې خوا نه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوا نه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزوري وي او مالي توانمندي ونه لري نشي کولای دی وته لاره پیدا کی او صدا هم خپل په خپل ذات کې یو دوګونه برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي به سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفه ته، خبرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاسه وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
رامي صاحب څوک څنګه کولای شي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي مؤسسه ایجاد کړي په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالي تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر پر رڼا کې ځینې معیارونه هلته موجود دي. د بېلګې په توګه مونږ کولای شو وایو چې یو څوک چې غواړي د عالي تحصیلاتو یو مؤسسه رامنځته کړي، دی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د صلاحیت ولري چې په د عالی تحصیلات په موسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معینه پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي تر څو پورې دوی بیا وکولی شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخري پوښتنې په توګه رامې صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو موسسه ترمنځ د دې اړیکې او همکاري څه ډول ارزوئ؟
تر هغه ځایه پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالي تحصیلاتو وزارت دی. د عالي تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالي تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکل چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه، د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې نو ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوی. دومه کټګوري هغه کسانو چې دوی ته ویل شوي و چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي. یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړې وې، یعنی هغه معیار یې پوره کړی و، دوی ته دا موضوع په نظر کې نیول شوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوي. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه پله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کړي، نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کیږي. او هغه دا ده چې کیدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري، او له بلې خوانه هغه محصلین چې یو پروسه یې د امتحان سپری کړې ده تیره کړې ده هغه هم ترسره شوې ده، او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالي تحصیلاتو د وزارت له خوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته پیژندل کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپل او خپل ذات کې دغه روابط دي د دې مؤسسات ترمنځ ایجاد شوي.
رامې صاحب محترم، ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډېره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پر پاک کلام سپارم.
Yeah. خوش همچی یادت.